د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو او دا رپورت هم لرو چې د پارلماني انتخاباتو د لیست څخه استل سوي کاندیدان وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسون پریکړه سیاسي ده خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو وایي
د ملګرو ملتونو یو محرم رپورت چې د جمعې پورز رایټرز خبري اژانس لیدل دی راغلی دی چې شمالي کوریا خپل د ټمی وسلو او د توغندیو پروګرامونه نه دي درولي او دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د لګول سو د بندیزونو سرغړونه ده دغه راپور چې په شپږ میاشتو کې تیار شوی دی او له هغو خپلواکو څارونکو لخوا جوړ شوی دی چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو بندیزونه څاري پرون د جمعې په ورځ د امنیت شورا ته جمع کړی دی په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا ماموریت د دې راپور په ځواب کې تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې شمالي کوریا د سوریې د پوځ سره همکاري کوي او دغه راز د دې هڅې هم کړې ده چې په یمن کې په هوتسي اغېن وسلې خرڅې کړي بلې خوا د امریکا متحداراتو له روسیې غوښتنه کړې ده چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګېدلي بندیزونه رعایت کړي مایک پمپیو وایي چې امریکا د کیک راپور لري چې شای روسیا د شمالي کوریا پر وړاندې له بندیزونو سرغړونه کوي پمپیو ویل روسیا د شمالي کوریا له شرکتونو سره ګډ معاملات کوي او د شمالي کوریا کارګرانو ته د کار اجازه ورکړي پمپیو زیاته کړه چې واشنگټن د شمالي کوریا پر وړاندې له هر ډول نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه جدي نیسي شمالي امریکایي ډیپلوماټان ټینګار کوي چې د شمالي کوریا ټمی بي وسلې کول نه یوازې د امریکا د امنیت بلکې د نړۍ او د سیمې د امنیت لپاره ډیر مهم دی او دغه راز پمپیو ویل چې شمالي کوریا د ټمی بي وسلې کولو تر وخته پورې باید په دغه هیواد سیاسي او اقتصادي بندیزونه تمام ولري د سویس د الپس په غرونو کې یو وړه الوتکه چې لاغه ورسته لوېدلې چې څو ساعته مخکې یو بل الوتکه هم دغه هیواد په ځنګلونو کې راغورځېدلې وه او د یوې کورنۍ څلور تنه پکښې مړه شوي وو چارواکو د دې دوهمې الوتکې د لوېدو په اړه ډېر تفصیلات نه دي ورکړي خوځایي هوایي شرکت جی یو ایر ویلی دی چې ولس څوکۍ لرونکي دغه الوتکه چې د عملیې دوه پیلوټان هم پکښې شامل وو لوېدلې ده تر اوسه لا دانه معلومه چې په دغه الوتکې کې څومره مسافر سپاره ول پولیسو د ټویټر د لارې په یو پیغام کې ویل دي چې څلور هلیکاپټر د ژغورنې په ماموریت کې برخه لري او هغه ځای ته ورغلي دي چې دا پیښه پکښې سوې ده دغه راز د روسیې هم یو هلیکاپټر د هیواد په سایبری سیمه کې غورځېدل ده چې له امله اتلس کسان وژل شوي دي د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویل دي چې دا پیښه پرون سهار د ګارکا د ښار په 130 کیلومتره کې شوې ده راپورونه وایي چې دغه هلیکاپټر د تیلو د یو شرکت کارکوونکي رسول چې لوېدلي د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي داسې ویل کېږي چې دغه هلیکاپټر د یو بل کارګو هلیکاپټر سره یې سرخه کې ونښتې او له هغه له وجې غورځېدلې ده په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري په ټولنیزو شبکو کې چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي په هغه کې داسې ښکاري چې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو تېره شپه هم اعتراضونه وکړل د ایران خلک په لوړه سطحه د افلاسون د ایراني ریال د بیې ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او د تیرو اتو ورځو راسي په مظاهرو کې لاس پورې کړی دی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته سوي وسلوال او یو سرتیری پکښې وژل سوی دی په همدې حال کې راپورټونه وایي چې د شنبې تر ورځې د دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم کړي دي امنیتي ځواکونو د مزارچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې او وشکې بهونکي ګاز استعمال کړ په شخړو کې راپورونه وایي چې 15 مزارچیان ژوبل سوي هم دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ ویل چې د چین په وارداتي سامانونو د زیاتو تعرفو لګولو د هغه ستراتیژي له هغه زیات کار کول پیل کړی دی چې موږ یې توقع درلوده او له هغه وروسته اوس بیجنګ د امریکا متحده ایالاتو سره د تجارت په اړه خبرې پیل کړي دي جمهور رئیس ټرمپ دا خبره په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي او ویلي چې د خلکو د برندویانو څخه زیات د تعرفې لګولو له هغه زیات کار کړی دی چې د چین د اثارو بازارونو تاوانونه کړي او لکم وخت راځي چې سوداګری په معاملو کې خبرې سوي دي د امریکا د اثارو بازارونه ورسي وي دي بلې خوا د جرمني بانک په غیواد کې د پیسو د لژلو شرایط په داسې حال کې بدل کړي دي چې ایران د هغو پیسو د ایستلو په لټه کې دی چې د جرمني د هامبورګ په یو بانک کې لري. د جرمني مرکزی بانک دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د امریکا متحده ایالاتو پر خپلو اروپایي متحدینو باندې فشار راوړي چې د تهران په وړاندې جدي اقدامات وکړي، خو د جرمني حکومت تر اوسه د دغه هیواد د مرکزی بانک وړاندیز منلی او یا رد کړی نه دی. حکومت ویل دی چې دغه بدلون څیړي. تهران هڅه کوي چې 350 میلیون ډالر د ایران د اروپا په تجارتي بانک کې چې لري ایران ته انتقال کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون د ولسی جرګې 15 کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو له امله د وروستي لیست څخه ایستلی دی. په دغو 15 تنو کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی فوزیا کوفی هم شامل ده. ایستل سوي کاندیدان د کمیسون پریکړې سیاسي ګڼي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې را روانو ټاکنو کې د ولاړو 15 نوماندانو نمونه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو له امله د ټاکنو د نوماندانو د وروستي لیست څخه ایستلي. ودشتنو ته یې اختاریه ورکړي او ونورو نوماندانو ته یې توصیه کړې ده. که سم د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون لا د ټولو هغو نوماندانو نمونو لیست د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته نه دی استولی چې دغه کمیسون له خوا نمونه د وروستي لیست څخه ایستل شوي دي، خو د دغه کمیسون چارواکي وایي چې د نمونو وروستي لیست به د رواني ګونی ترپایا د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د اعلان لپاره واسطه. د دغه کمیسون یو کمشنر عبدالبصیر پایز امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه 15 نوماندانو ته چې غیر مسؤول وسوالو ډلو سره د اړیکو له امله د لیست څخه نمونه ایستل شوي خبر ورکړ شوی او هغوی ته د شنبې تر ورځې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پر پریکړو د اعتراض لپاره وخت ورکړ شوی. د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستي لیست څخه دغه 15 نوماندانو له ډلې درې نوماندانو نن په جلا جلا خبري ناستو کې د کمیسون پر پریکړو انتقادونه وکړل او د کمیسون پریکلی سیاسی و بللی. پولیسی جرگه که ده بدخشان ده خلق و اصازی میرمند پاوزیه کوپی خبر اعلان تیویل چی دی او نور نماندان و پالا ده تاکنیز شکایتون پا کمیسون که ده غیر مسئول و سوال و دلو سرداری که در زوال پا کمیتا که پریکلا دی او داس کمیتای لخواه شوی چی طول غری ده افغان حکمت امنیتی دارو اصازی دی. میرمند کوپی ویل کلا چی ده تاکنیز شکایتون کمیسون لخواه ده پر خلاف ده شکایت خبر ورکر شو ده دی ده پارا ده خنداور مسئله و. میرمند کوپی ویل چی تلی پاک سیاست کرده او هر کلا چی ده احساس کری چی ده افغانستان لکوانون سرغلاونه کړی په هغه ورځ به سیاست پریدي.
ما با کمال راحتی با کمال مسئولیت به شما مردم میخوایم بگویم
زه په آرام توګه او پوره مسئولیت غوارم تاسو ته ووایم چې که چیرې ډیر کم نقش په هیڅ مسله کې چې امنیتی خطر، حقوقی خطر، د بشری حقونو نقص خطر په دې مملکت کې لره دخیل نوم، دخیل نیم او په پوره جک سر استاسو نماینده ام او استاسو د نماینده په صفت به کار ته دوام ورکرم
و ادامه میتونم که نماینده شما.
میرمن کوپی ویل چې د غیر مسؤول و سوال و ډلو سره د اړیکو تور یو تور دی چې پرې لګېدلی دی او دا چې په تیرو 12 کلونو کې د سیاست میدان ته راوتلي د هرې ورځې د کړنې په اړه ځواب ویلو ته چمتو ده. د کابل ولایت څخه د ولسي جرګې یو بل استازی علاګل مجاهد چې نوم یې د ولسي لیست څخه ایستل شوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پریکړه وغندله او خبرداری ورکړ چې که له ولسي لیست څخه یې نوم وایستل شي نو د کابل جلال آباد لویه لاره او د کابل بتخاک لاره به د سید نور محمد شاه مېنې او د ټاکنیزو شکایتونو تر دفتره پورې وتړي. هغه ویل کمیسون پریکړه غیر عادلانه ده، پر افغان حکومت تور ولګوو چې د ده نوم د حکومت په اشاره له لیست څخه ایستل شوی دی.
خب اگر شما همی مکتوب را که برای ما دادین
خط تاسو چې دا مکتوب ما ته را کړی زما د یو قمندان نوم واخلی او ووایي چې دا غیر قانوني وسلې لري. که چیرې غیر قانوني وسلې لري نو نوم یې راته واخلی چې چیرته اوسیږي، حکومت چیرته دی، دا خو کابل دی، دا خو سرحد نه دی، یوازې علت یې دا دی چې موږ مجاهدین یو.
ما مجاهدین هستیم.
د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته یو بل نوماند شیر علي احمدزي هم وویل چې د کمیسون پریکړه نه مني. ښاغلي احمدزي هم چې د علاګل مجاهد سره یو ځای خبري ناسته کې خبرې کولې پر افغان حکومت تور ولګوو چې د ده نوم د حکومت لخوا د ورسي لیست څخه ایستل شوی دی.
او ما له لیست نه باسي زه بیچاره ما وکیل څه شي کړی دی؟ په 8 کاله کې د ما ریکارډ چک کړی دی، د مجاهد صاحب ریکارډ چک کړی، کوم سړی سره مونږ ظلم چیرته دی؟ مونږ غیر مسؤول وسلوال سپیشل د ستانګزي په خوله او د رئیس جمهور په خوله مونږ وته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سرګند ویل چې د افغانستان ټاکنیز کمیسیون خپلواک کمیسیون نه دی او نه دی په ټاکنو کې لاسوهنه کوي او نه به هم د حکومت مامورینو ته په ټاکنو کې لاس وهلو اجازه ورکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې کله چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون روسیې لیست اعلان کړي دا به څرګنده شي چې د کومو نوماندانو نومونه په روسي لیست کې شامل دي او د کومو نوماندانو نومونه لیست څخه ایستل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ملګرو ملتونو مامورینو خبرداری ورکړی دی هغه مهاجر به د ایبولا وایروس خپور کړي چې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت له شمالي ولایت کیو څخه وځي. چارواکي له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې په سرحدونو کې څارنه زیاته کړي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالیږلی.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په شمالي ولایت کیو کې له ډېر پخوانه څخه باندې لس وسلوالې ډلې په جګړه اخته دي. په سیمه کې دوامدارو جګړو او بې ثباتۍ هغو بین المللي کوښښونو ته ستونزې پیدا کړې دي چې په سیمه کې د ایبولا د خپرېدو سره مبارزه کوي. لږ تر لږه د شلو کالو جنگ د دغه ولایت د 8 میلیونو اوسیدونکو نه 1 میلیون یې بې ځای کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د اضطراري خدمتونو د ادارې مشر پیټر سلاما امریکا غږ ته وویل مهاجرو اضافي ګواښ مخامخ کړی دی. د خبرداری ورکړ ځینې دغه مهاجر چې ګاونډي ملکونو یوګانډا، تنزانیا او بروندی ته مهاجر کیږي ښایي چې د ایبولا وایروس د ځانونو سره انتقال کړي. سلاما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
tracking that internal displacement, but then you have the potential exportation of infection across borders, and that's why we're already working with the government of Uganda particularly, but also Rwanda.
زکانو د کورنۍ به زشو کسانو ترک لګول یوازانې ستونزنه ده، مګر د سرحدونو په اخوا د دغه ویروس انتقال بل قوای وستونزه ده، او په خاصه توګه همدای لته چې موږ لا په خوا د یوګانډا د حکومت سره کار کوو، مګر رواندا سره هم چې د شمالي کیو سره ګډ سرحد لري د هغه څه لپاره باید تیار وي چې د سرحد نه په اخوا پیخیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره په دغه حالات کې د خپلو ماهرانو نه کار اخلي. دا د دې لپاره تیری نیسي چې لږ تر لږه زرو بې وزله بې ځای شوو کسانو ته سرپناه برابره کړي او نور د بینی په سیمه کې هغه بې وزله کسان دي چې د ایبولا ویروس ورباندې تاثیر کړی دی. دا د ژغورنې او د څارنې فعالیتونه هم کوي. یو این ایچ سی آر نطاق اندریج مهجچ وایي په یوګانډا، رواندا او تنزانیا کې د دغې ادارې کارکوونکو ته هدایت شوی دی ایبولا د ویروس په باره کې په څار وسي. مهجچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
specifically in Uganda we have a continuous influx from the DRC. Our operation has intensified the awareness raising among the refugee and host communities. We have also increased the infection.
من په خاصه توګه په یوګانډا کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د مهاجرو د بهیر سره مخامخ یو. موږ په کوربه هیوادونو او مهاجرو کې د پوهاوی فعالیتونه زیات کړي دي. موږ د ایبولا ویروس کنټرولول کول او د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي اقدامات زیات کړي دي او موږ د نوو مهاجرو د تلاشۍ لپاره تیاری هم نیسو او کیدای شي چې په سرحدونو کې د کانګو د نوو مهاجرو حرارت معلوم شي. مهجچ نو وایي تر اوسه پورې په روان کال کې تقریبا 92,000 کانګولي مهاجر یوګانډا ته اوښتي دي. دی وایي دغه بهیر همداسې دوام لري. په ورځ کې د 100 او 200 تر منځ کسان دغه هیواد ته اوړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. مشهور امریکایی ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکوال فرید زکریا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته مشوره ورکړی چې له افغانستان څخه د امریکایي قواوو د ایستلو مخکې له طالبانو سره په مذاکراتو او په سیمه کې په خپله موجوده ډیپلوماسۍ ژور سوچ وکړي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دغه رپورټ غټی کې تستدر اوروي.
فرید زکریا چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د مهمو نړیوالو مسایلو په باب اختصاصي مقالې لیکي او تر څنګ یې د سی ان ان تلویزیون د جی پی ایس پروګرام کوربه دی، د افغانستان په باب په خپله وروستۍ مقاله کې چې د اګست په دویمه نیټه چاپ شوې لیکي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 1395 هجري شمسي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان خلکو ته د یو داسې کاندید په توګه معرفي کړی و چې غواړي امریکا له منځني ختیځ نه راوباسي او جنگونه ختم کړي. خو کله چې قدرت ته ورسېده نه یوازې دا چې نور عسکرې عراق ته د جنگ لپاره ولېږل، په سوریه کې هوایي جنگ پیل کړ. د دې تر څنګ یې امریکایي قوماندانانو ته اختیار ورکړ چې د خپل ثوابدید سره سم عمل وکړي. فرید زکریا لیکي کله چې ټرمپ تیر کال افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو پریکړه اعلانوله، ویل چې قاتلان باید په دې خبره پوه شي چې په یو ځای کې هم نور نشي پټېدلی. اوس موږ اورو چې ټرمپ له افغانستان نه د وتو په غرض له طالبانو سره د مذاکراتو په لټه کې دی. که څه هم چې دغه لاره له ډېرو پیچونو نه ډکه ده، تلل پرې ګران دي، خو همدا تر ټولو سمه لاره ښکاري. فرید زکریا وایي چې د افغانستان جنگ د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی. اولته زمنګ نظامی موجودیت په جرمنی، جاپان او یا جنوبی کوریا کې نظامی موجودیت سره مشابهت نه لري. په دغه هیوادونو کې امریکا د دې لپاره پوځي اډې جوړې کړي چې د یو خارجي یرغل او تجاوز مخه ونیسي. خو د دې برعکس امریکا په دې خاطر په افغانستان کې جنگ کوي چې د کابل حکومت سقوط ونه کړي. په افغانستان کې زمنګ موجودیت د یوې داسې نوې استعماري قوې مثال لري چې د یو دوست رژیم د بقا په خاطر جنگ کوي. نوموړی وایي چې بوش او اوباما دواړو هڅه وکړه چې له افغانستان د وتلو لپاره لاره ولټوي، خو په دې بریالي نه شو چې په یو طرفه توګه نظامي بری اعلان کړي او په خپله مخه روان شي. فرید زکریا وایي یوه غټه وجه دا وه له کومو ځایونو چې به امریکایي عسکر وتل طالبانو به ونیول او د کابل حکومت چې امریکا یې خپل دوست ګڼي د سقوط له خطر سره مخامخ کېده. له متحده ایالاتو سره دا ویره پیدا شوه چې زیبه پاکستان، هند، چین، ایران او روسیه ونیسي. نوموړی وایي چې متحده ایالات د تل لپاره په افغانستان کې نشي پاتې کېدی، په یو داسې هواد کې چې زموږ ملي ګټې پکې محدودې دي خپله خزانه خالي کوو. بله خبره دا ده تر کومه پورې به د کابل حکومت زموږ په مرستو اتکا کوي. متحده ایالات په کال کې پر امنیتي اقتصادي پروژو باندې په افغانستان کې 500 میلیارد ډالر مصرفوي چې د افغانستان د کلنۍ او مجموعي عوایدو یا جی ډی پی دوه چنده دي. دا پوښتنه مطرح کیږي چې له افغانستان نه د وتلو تر ټولو ښه لاره به کومه وي. پخوانی امریکایي ډیپلومات او د افغانستان او پاکستان د چارو ماهر پروفیسر بارنټ روبن په خپلې یوې تازه مقاله کې چې د فارن افیرس په معتبره مجله کې چاپ شوی وای، په افغانستان کې د سیاسي هره لاره به له ستونزو او مشکلاتو نه ډکوي. د رویټرز اژانس د امریکایي مامورانو له قبله رپورټ ورکړی چې د ټرمپ اداره د افغانستان په اړه په خپله موجوده نظامي ستراتیژۍ باندې د غور کولو لپاره آمادګي نیسي. هغه د امریکا د رین کارپوریشن د کارپوهانو د 1993 لمریز کال یو رپورټ ته اشاره کوي او وایي چې په تاریخي اعتبار اوږده او نه ختمیدونکي جنگونه د وسلوالو تحریکونو له مشرانو سره د مذاکراتو او په نوي سیاسي نظام کې هغوی ته د برخې ورکولو لارې پای ته رسیږي. روبن د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي او وایي چې پاکستان، ایران، روسیه، چین او هند په افغانستان کې خپل خپلې ګټې لري. فرید زکریا د افغانستان د چالو د دغه سابقه دار امریکایي ډیپلومات له قوله وایي غوره خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د واکمنۍ لاندې یو مناسب شخص ځانګړي استازي یا سپیشل انوای په توګه وټاکل شي چې د مشروعیت په اړه څوک شک ونه کړي. خو مخکې له دې چې سیاسي پروسه پیل شي، واشنگتن باید پرېکړه وکړي چې آیا واقعا یو سیاسي حل ته د رسېدو په خاطر د افغانستان له ګاونډیانو سره د تفاهم جدي اراده لري او که نه. پاکستان او ایران دواړه د دې توان لري چې افغانستان د تل لپاره نارامه او بې ثباته کړي، او د افغانستان په قضیه کې د هند شاملول بله مهمه موضوع ده چې متحده ایالات باید پرې غور وکړي. د امریکا د اوږدو او نه ختمیدونکو جنګونو د پای ته رسولو لپاره همدا یوازینۍ معقوله لار ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د عالمانو شورا وایي دارالافتا یا د فتوا صادرولو لومړنی ملي مرکز جوړوي. همداشان دغه شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د لوی اختر د رارسېدو په ویاړ دایمي اوربان اعلان کړي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري چې له کابل یې رالېږلی.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا په دغه هیواد کې د دارالافتا یا د فتوا صادرولو د ملي مرکز د جوړولو اعلان وکړ. د دغه شورا رئیس قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ارشاد د پیاوړتیا، مطبوعاتو او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره د هر اړخیز میکانیزم جوړولو، د عالمانو د انسجام او په ملي کچه د دارالافتا د جوړولو او د دینی مدرسو د تعلیمي نصاب د انسجام لپاره درې فرعي کمیټې جوړې شوې دي. ښاغلي کشاف وویل چې د فتوا صادرولو د ملي مرکز د جوړولو فرعي کمیټه شپږ غړي لري او مشري یې د دینی عالمانو د شورا غړی عطاءالله الدین کوي.
اسلامی هیواد کې د اسلامی نظام د شارک حاجتونه لري د موضوعات، یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرح ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا لومړی ځل دی چې افغان دینی عالمان په افغانستان کې په ملي کچه د فتوا صادرولو د مرکز د جوړولو پر طرحې کار کوي. د دینی چارو کارپوهان په افغانستان کې د رسمي دارالافتا جوړول یو مهم اقدام ګڼي. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی امریکا غږ آشنا ته وویل په افغانستان کې د فتوا صادرولو لپاره د واحد مرکز په جوړولو سره به د خپل سرو فتواګانو د صادرولو مخنیوی وشي. ښاغلی حقانی زیاته کړه
که د نورو ملکونو لخوا نه په افغانستان کې فتوا صادریږي، دوی هغه فتوا رد کولی شي او د هغې فتوا په مقابل کې دلته دوی رسمن فتوا جوړولی شي او هغه نقص کولی شي. او بل دا چې په دې دارالافتا کې به د افغانستان د نورو علماو لخوا نه دلته داخلي کېږي او هغه علما به دلته روزل کېږي. فتوا د سیاسان کار نه دی او د هر چا کار هم نه دی.
د ښاغلي حقانی پر وینا په دغه دارالافتا کې به د خلکو شرعي ستونزو په اړه هم فتواوې صادریږي او ورته به د حل لارې چارې موندل کیږي. همداشان د افغانستان د عالمانو د شورا رئیس قیام الدین کشاف په نننۍ غونډه کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د لوی اختر په ویاړ دایمي اوربند اعلان کړي. ښاغلي کشاف وویل
پیشنهاد کوو چې د مبارک لوی اختر د رارسېدو په ویاړ دواړه خواوې اوربند اعلان کړي او موقتي نه، دا اوربند پسې وغځېږي تر څو چې د سولې لپاره د مذاکراتو کولو زمینه مساعده شي.
لا دې وړاندې هم د افغانستان د عالمانو شورا له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې وه چې دواړو خواوو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او د وړوکي اختر په ورځو کې یې اوربند وکړ. له دغه اوربند څخه په کور دننه او بهر پراخ ملاتړ او هرکلی وشو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د متحده ایالاتو د خارجه چارو وزیر مایک پیمپو رخ کړی چې ټول هیوادونه باید پر شمالي کوریا باندې لګول سوي اقتصادي بندیزونه په خپل حال وساتي تر څو فشار پر زیات سي او د اټومي وسلو د پروګرام ختمولو ته غاړه کشیږي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريالې سندي سن د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولي.
په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په شمالي کوریا باندې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د جاري ساتلو تاکید کړی، شمالي کوریا وایي چې د خپل اټومي پروګرام د ختمولو په اړه په خپلو ژمنو باندې ټینګه ولاړه ده، خو د متحده ایالاتو د مشرانو سخت رویش په اړه اندېښنه لري. پامپیو نن د شنبې په ورځ په سنگاپور کې یو امنیتي کنفرانس ته د وینا په وخت اعلان وکړ چې ټول هیوادونه باید پر شمالي کوریا باندې د لګول شوو بندیزونو عملي کول یقیني کړي. هغه د غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې معلومه شوه چې شمالي کوریا په مختلفو لارو باندې بندیزونو د ولقې نه خپل ځان خلاصوي او د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه نه دي بند کړي. پامپیو په خپله وینا کې ویل چې پر شمالي کوریا باندې د اقتصادي او ډیپلوماتیکي فشارونو جاري ساتل د دې لپاره ضروري دي چې دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره لاره هواره شي. خو د شمالي کوریا خارجه وزیر ری یونګ د پامپیو په جواب کې ویل د متحده ایالاتو د مشرانو سخره وش کې چې هغوی خپل مخکنیو ارادو ته ګرځېدلي. ملګری ملتونه وایي داسې نښې او نښانې لیدل کېږي چې شمالي کوریا د اوږده واټن د راکټونو په جوړولو باندې کار کوي او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې کله به خپل اټومي پروګرام ختم کړي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر خبرداری ورکړ چې امریکا به د شمالي کوریا د هر ډول تخلف په مقابل کې جدي عکس العمل وښیي. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ وایي چې په فلیپین کې د متحده ایالاتو سفیر د شمالي کوریا خارجه وزیر ته د جمهور رئیس ټرمپ یو لیک چې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون په نوم لیکلی و تسلیم کړی. وایي چې دغه لیک د کیم جانګ اون د هغه لیک په ځواب کې و چې ټرمپ ته په روانه هفته کې لیږلی و. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د ایتوپیا په جنوب لویدیځ کې د تاوتریخوالي په سبب بیس ایسو یو میلیون کسانو ته ضروري مرستې رسوي او د پخلاینې د کوششونو چټک کیدلو غوښتنه کوي چې په سیمه کې دغه تاوتریخوالي پای ته ورسوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپورټ رالېږلی.
لکه څنګه چې د نوم نه یې څرګنده ده، د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې وظیفه دا ده چې مهاجر وژغوري او مرسته سره وکړي. مګر د ایتوپیا د حکومت په غوښتنه تقریبا یو میلیون بېځای شوي ایتوپیایان په بشري مرستو کې شامل کړي چې په ګېدو او د لودیز اګوجي په سیمو کې د فرقایي تاوتریخوالي په سبب بېکوره شوي دي. نښتې د اپریل په میاشت کې د هیواد د جنوب په سرحدي سیمه کې پیل شوې وې. یو کال وچکالی او د منابعو په سر تاوتریخوالی د اورومیا سیمه ځپلې وه. د یو این ایچ سی آر نطاق اندریج مهجچ چې وایي د جون او جولای په میاشتو کې د بېځای شوو کسانو شمېر زیات شوی و او په دې سره تاوتریخوالی زیات او د وسلوالو ډلو سرغړونې زیاتې شولې. د وای په خاصه توګه خزو او به سرپرسته ماشومانو ټکان خوړلې وو. ما هیچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
those who fled described witnessing extreme violence during village raids including indiscriminate killing, rape, livestock slaughter and houses being burned to the ground. Most report fleeing with nothing but their lives.
هغه کسان چې په کلي باندې د حمله په وخت کې د بي ساري تاوتریخوالي شاهدانو چې په دې کې بیل تابیزه وجل بیا فتکول د څارو حلالول ور اچول شامل دي. راپورټونه وایي د اکثرو تښتېدلو کسانو سره هیڅ شی نه و بیل دې چې خپل ځانونه سیب تکړي. کورنۍ سره جدا شوي وي او زیاتې ګڼې ګوڼې د ژغورنې لپاره یو جدي خطر و. مهیجه چې امریکا غږ ته وویل یو این ایچ سی آر د اضطراری خدمتونو ټیمونه سیمې ته استولی دي د حالاتو سره چې مرسته وکړي او په بېځای شوو کسانو باندې په چټکۍ سره مرستې وویشي. ده څرګنده کړه د حکومت په مشرۍ د پخلاینې په کوششونو سره بشري عملیات تقویه کیږي. مهیجه بیا وایي
Government-led response needs to focus on reopening a dialogue between these communities who have clashed over the resources, as I said, which came after the very, very long drought and clearly raised tensions.
The حکومت ممشاک ټول عمل ته پکار ده چې د دغو ټولونو ترمنځ خبرې بیا پیل شي چې د منابعو په سر جنگ کاوه او لکه چې ما وویل د منابعو په سر جنگ د وچکالۍ نه وروسته شوی دی او په څرګنده توګه په ټولنو کې تاوتریخوالی زیات کړه. ځکه نو په لومړي سر کې باید د باور د پیدا کېدو اقدامات وشي او د دغو پیښو نه وروسته د اعتماد پیدا شي. د ایتوپیا حکومت او د بشري مرستو د رسولو انډیوالان د یو سلو اتلس میلیونو ډالرو غوښتنه کوي خپل عملیات ورباندې چټک کړي چې د ژوندي پاتې کېدلو غم وخوري او د بېځای شوو خلکو د ژغورنې ضرورت نه پوره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.